احمد شبریم دا سجیر رو دا دی سات پخپراوانه که ستاسو کور با السلام علیکم. افغان طالبان ول ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجي زید د پنجشنبه په ورځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهمنامې له مخې د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړي دي چې له عملی افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نورې بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لور ته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستاني الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته لاره پرانیسته، خو لا هم اړیکې کړکېچندې او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلورویشت ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له شپږ سوه پنځوس تر اووه سوه میګاواټه پورې ده او دوی د درې نیم سوه او څلور سوه میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو تجربې ورته ثابته کړې ده چې د ژمي له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتی شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي به یې په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ درې اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به دا لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شوي وو. د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې تر ځانمرګ بریز وروسته چې دولس تنه پکې ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپله ونیسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغواس من دنن رزی درس موضوع ته لمن د ام چتا ټول درنا او پر زکون کی برترو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتنوي درنو ګل لی زکون کو لکه سرنګ چتا ټول په هجه اسمر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حق د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره او شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اسمر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. زیر روز لست لوستنه کې مرتا سو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنه او ګللې ځکون کو دا ترڅو چې مرتا سو ولو نه یوازې دا چې مرتا سو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مرتا سو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوې وې. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کړم تاسو ټولو خوږه او ګللې زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه. مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللې زده کوونکو ولولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه او په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1902 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1908 کال کابل کې. یعنې مېرمن کبرا نورزی په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1908 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمېرل شي. درنو زده کوونکو موږ وویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال ځواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمېرل شي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لرل بلو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو په شي سره رسولې هغه د لیسا ملالی په نامه سره یدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیر وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالي زده کوونکو مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ د سي د افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا وه، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسول. خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه یې لولو، چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوای، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه ښځې، کبرا نورزی او معصومه اسمتی، وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه ښځې اشتراک درلوده، چې د هغو دوه ښځو له جملو څخه یو په خپله کبرا نورزی وه، او بل هم معصومه اسمت وردګ وه. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هیله ده چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړي، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد آموزي، د ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې سرته ورسولې، چې دا یې له سترو فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لویې جرګې غړی وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لویې جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهد ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لبل و چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله یې هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله یې هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپلې کورنۍ او هیواد د خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی و او همیشه به یې د خپلې کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپلې مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پای ته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلړي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلا و احترامات می قبول کی کدرمن او درونو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزیر درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی براتورو غجور او صحت مند او سری او صحت چم بم پتن می درنه او ګلری سکون کوله. که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښه ګلری سکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولای شي نه یوازې داسې په افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولای شي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګل ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلې نوم مو د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه د افغانو مشهورو سیرولو جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو، او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه، او وی ویله چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1940 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي، او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلې د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ما کړي د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ما کړي باندې دا تور پورې سو چې ما کړي د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کور نی څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغان نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلې له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور سو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیپراکیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ میاشت وه، په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ، یعنی د شربت ګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې په خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نوی اخیستی. اینې کله چې میرمن شربت ګلې د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کرې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپرېږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده. هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و نه دي. یعنې کله چې میرمن شربت ګلې دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلې کورنۍ چې کله خبره شول، نو میرمن شربت ګلې ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګله څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سحرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سحرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سحرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیلی شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شېبو سره ملتیا وکړئ تر څو وکولی سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولی سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولی سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ او تاسو ارزښت ورکړو.
نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لنډ ډول داسې ویل سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي، او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته اجازه ورکوو او کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کومو کسانو ته اجازه ورکوو او کومو کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل پروزنی چارو کې هغه ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي، او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو، یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتې کو. نه مو احساسات بی ځای سي، نه مو وخت بی ځای سي، او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بی ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصلې او ترڅنګ ځینې شخصي ځایونه کچیر کورت په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي یا په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نه شي. دا فزیکی حدود دي، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي. بل ډول بیا احساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نسي، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو د خپل عقایدو خپل ارزښتونو درناوي، مثلا د نور نظریاتو ته غوښ نیول، د خپل نظر د لاس نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکوي. مثلا موږ د حدود ټاکو یا د محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچیری د خپل وخت ساتنې دپاره د ځان دپاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلي دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسي، د هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ. یا مثلا تاسو خپل اهدافو ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهدافو لپاره تاسو کار کوئ، د خپل موخو لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. که چیرې د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. که چیرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي. او تر څنګه احترام، نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر شي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښه اړیکې ولرو. د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو، یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ، په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی د یعنی بیل اجازه څخه بیل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ما ته وخت راکئ د ځینی محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ او ادنه ویلو مهارت تمرین کی ادنه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کی کچيري یو څوک ستاسو حدود درماتوي یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نسی تاسو په ډیر آرامي په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وشي یا هم هغه کچيري خلک ستاسو حدود ته احترام نه پریږدي تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي کچيري درناوی نور ته کوي تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره کچيري څوک په تکراری ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي د حدود د ساتلو ګټي به دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي اړیکې شي کیږي ذهني آرامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي ترڅو ستاسو اړیکې شي په تاسو کې ذهني آرامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو د پاره نه دي ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې باغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای کچیر هغه هر برخه وي تاسو هغه حالات پکښ ولیکئ او رسې دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي په ول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې سی حدود ښولاندې سوي دي ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پاتې رسو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم شه وخت ولرئ شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني در نوزه کوونکو هیله د چیرو غو جوړ پیاس او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکړي د نن ورځې موضوع مو د نو ویلو مهارت دی په دلوس کې به په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې د نو ویلو مهارت څه ډول مهارت دی څه ډول زموږ په اړیکو زموږ په ورځنۍ ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسې زموږ لپاره نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوس تر اخرې نشي بر سره ملتیا وکړي تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او خپل ژوند کې عملي کړئ د نو ویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي که چیرې ستاسو دغه مهارت ستوي چې په شډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاس را دی کی نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي ترڅو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړي د خپل انرژي ساتنه وکړي او ترڅنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړي دا تاسو ته د حدود د ټاکلو د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او ترڅنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ساسي ساتنه کوي مثلا د حدود د ټاکلو په حق لپاره مشپتیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې ډول حدود ټاکلای سو ولې اړین دي ولې مهم دي نو کله چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه تاسو په ژوند کې هغه مهم دي تاسو ورته اړتیا لري تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ حدود وټاکئ او ترڅنګ په نوې لو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتئ
ساتلای سي او تاسو ته اجازه درکوي ترڅو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي، او هم د بی ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه دنه ویل د ځینو کسانو لپاره سخت دی چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې، یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نه ویلو مهارت زده کول چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسې نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسې پرمختګ وکړي. د نه ویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسې د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې مخالفت یا رد څرګند کړي. یعنی د نه ویلو معنا دا ده چې تاسې په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسې څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسې هغه ته نه ووایاست، هغه غوښتنه رد کړي، یا مثلا تاسې ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسې هغه وړاندیز رد کړي، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نه ویلو معنا همدغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسې هم وکولی شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسې نه ووایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره، یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نه ویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ، او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نه ویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسې نه ویل زده کړئ، چې تاسې وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه، یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسې مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نه ویلو څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسې د هر څه په وړاندې نه وایئ. ځینې شیان، یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسې هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسې دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسې ډېر مسؤلیتونه لري، ډېر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي، تاسې هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسې دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسې هم وکولی شئ چې خپل وخت وساتئ او هم به خپله انرژي وساتئ او هم به دا وخت ولرئ چې تاسې د خپل ځان دپاره، د خپل ژوند دپاره، د خپل اهدافو دپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي، دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي، پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسي. کله چې فشار ډېر وي، هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و، د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسې هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې تاسو د وخت ساتنه کوي، تاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه تاسو لپاره مهم دی او تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې تاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړي او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای سئ چې خپلې کړنې د هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګ یې د سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي کله چې تاسو د خپلو حدودو په هکله صادق او روښانه یاست. دلته ستاسو درناوی ستاسو احترام زیاتیږي او تر څنګ د نو ویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست همدغه نو ویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر ځورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت وو چې ډېر اړین وو. راځو لارښوونې ته څنګه کولای سو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولی سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه تاسو مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه مګر زه دا کار نسم کولی یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیری اړین وي کچیری مهم وي تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوي یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کوي. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم یا کچیری زه ستا دا کار واخلم مسؤلیت په غاړه واخلم نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایئ کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې د هغه کس سره کومک وکړئ په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی مګر په راتلونکې هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتما درته کولی سم یا شاید وی کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نو وایاست تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ باور اوسئ. یعنې دغه د نو ویلو تمرینات د ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسې وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسې لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسې سرته ورسوئ. په دغه وخت کې د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نو ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاست یا ځینې موضوعات رد کوئ ځینې وړاندیزونه ځینې غوښتنې رد کوئ دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کړي، ځینې وړاندیزونه رد کړي، په دې وخت کې تاسې وخت لري چې خپل د ځان دپاره، د خپلو اهدافو دپاره کار وکړي. او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي، تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوی سره یوازې دا نه چې تاسې خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسې د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسې اړیکې سالمی او شفافی ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسې زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ او تاسې د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې، په کومو وختونه کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځنیو چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.